د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په مشورتي لویه جرګه کې وکړې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي د مشورتي لویې جرګې په اړه او د نورو موضوعاتو په باب راپورونه لرو. لومړی به صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه در واوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی کړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د تروریزم لومړی درجه ملاتړی بللی. پوره خبرونه. د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اگست په 8مه په خپل ټویټر لیکلی، افغان حکومت د جګړو د قربانیانو حقونه چې د سولې د پروسې په وخت کې چاغګ نه دی اوریدلې تضمین کړي. امنیسټ انټرنیشنل همدارا زیاته کړي د سولې د تضمین ټولې هڅې باید د قانون، عدالت او ځواب ورکولو په اصولو ولاړې وي. د بخښنی نړیوال سازمان دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په کابل کې د سولې مشورتي لویا جرګه جوړه شوې ده. په دې جرګه کې د هغو 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه باندې له ولس سره سلا مشوره کیږي چې د افغان حکومت په خبره درنې دوسیې لري او د خلاصون واکې له ولسمشر اشرف غنی سره نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې له 200 زیات کسان په جګړو او بریدونو کې وژل شوي دي چې د اکثر دغو بریدونو پړه په طالبانو اچول شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه به د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی بد په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اول موضوع بعد تلپات اوربند به سر به موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
طالبانو له اول سره د دې جرګې له دایرې دوه سره خپل مخالفت ښودلی. او د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له دایرې دوه پرته خوشي شوي وای. بیا هم د جرګې خبر، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولس ته هم په ښکاره اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د جرګې بلل ستایلی. په اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله لیکل شوی دا د درک وړ ده چې د بندیانو خوشی کول چندانې د خوښۍ عمل نه دی، خو دغه سخت کار به په داسې مهمې نتیجې وانجامیږي چې افغانان او د افغانستان ملګري یې له ډېره وخت لټوي، یعنې د تاوتریخوالي کمښت او مستقیمې خبرې چې د سولې د تړون او د جنګ د پای ته رسېدو لامل کیږي. د سولې مشورتي لوی جرګې لومړی ورځ د ځینو فزیکي لانجو او شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسي جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. اغلی روشن د ولسمشر د خبرو پر وخت له خپل ځایه پاڅېد او په یو ټوکري بنر لیکلی و چې د دې په خبره وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت ده.
خواهر گرامی، ما باجده نیستم، فیصله از شماست، فیصله از شماست، همکارایی تا قناعت بدیم.
د ولسمشر غنی او بلقیس روشان تر لاندو خبرو وروسته د خوال رسنیو د تصویرونو لمخې ښکاری چې بلقیس روشان دی یو بلې ښځې لخوا په داسې حال کې چې شعار پلاس کې او مخته روانه وه په ځمکه ووهل شوه. په جرګه کې د بلقیس روشان وهل کېدو او له جرګې د هغې ایستل کېدو ګڼ غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمار په خپل ټوټر لیکلي د معترض وهل ټکول زورونه حسابیږي او زورونه جرم دی چې باید عاملي ځواب ورکړي. اخو په فیسبوک باندې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې د جرګې یو بل غړی او ځوان فعال غورزنګ سیال د جرګې د ترسراوي مسؤلینو لتالار ایستلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی وباله. کیلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل راتلونکي اونۍ به امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کړي. په امریکا کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ټینګار وکړ که روسیا او چین د دغه پریکړه لیک د مخنیوي لپاره خپل ویټو حق کار اخلي د هغې په خبره د دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د لومړي درجه ملاتړي شریکان شي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهره چان د پولیسو لخوا تیتو پارک شول. ویل کېږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. مظاهره چان د بیروت په بندر کې د سه شنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونی مظاهرې وکړې. دوی حکومت په ناغېړۍ او د دغسې پیښو په مخنیوي کې ناکام وباله. د بیروت په بندر کې د سه شنبې ماښام درنو چاودنو چې د کیمیاوي سرې په یوه ګودام کې شوې تر اوسه 149 کسان مړه کړي او څه باندې 5000 نورې ټپیان کړي دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د مشورتي لوی جرګې غړي په کمیټو ویشل شوی چې پر ایجنډا خبري وکړي. د دې جرګې ډیر ګډونوال وایي د 400 طالب بندیانو لخلاصون سره موافق دي خو طالبان باید اوربند ومني. د دې خبرونې په دوهمنی مای کې د سیاسي چارو لڅو تنو کتونکو سره په همدې موضوع خبري کوو. زموږ شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځري څپه 12 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته په خپل پرانیستون کې وینا کې ویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشي شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم ورسپارل شوی وایي د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور ووري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل خو که د وسلوالو طالبانو 400 بندیان د لیست مطابق خوشي نشي نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده خو ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند به سر به موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد. دلاری
د وای افغان حکومت 15000 اوسل طالب بندیان خوش کړل خو د اساسي قانون په اساس د نورو 400 طالب زندانیان خوش کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې دغه 400 طالب بندیان د قتل، قاچاق، انسان تښتونې او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي په اوسنۍ سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلې شي.
تصمیم شما ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلې ز پریکړه به د افغانستان د با عزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود وي.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولی وای چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملی شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه شان د سولې مشورتي لوی جرګې له دایریدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لوی جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستی خن لري کړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له جرګې نه یو مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. له بل خوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جرګې غړو ته په خپله وینا کې وویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خنډونه لرې کړي.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګې مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې د پاره لار خلاصه کړي. کوشش کنین یک مسئولیت تاریخي نظری را قائم نکنین که در سر رای مصالحه مانی را ایجاد کنیم.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر 3 ورځې دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکي کمیسون مشر معصوم ستانکزی ویل چې په جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې میرمنې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو واوریدل چې مشورتي لوی جرګه څنګه پرانستل شو او ځینو ګډونوالو پکې څه وویل. اوس زو کابل ته د لوی د مشورتي لوی جرګې خیمې ته ورزو. امید ظهیر مل فکر کوم چې اوس سټوډیو ته راغلی دی، له خیمې راستون شوی دی. ظهیر مل صاحب، وروستی حال کا اوریدونکو ته وایست چې په روسي شیبو کې چې تاسو دې لوی جرګې په خیمه کې وي، د جرګې برخوالو په کومو موضوعاتو خبرې کولې؟
سروان صاحب، د جرګې ټولې کمیټې چې له وړاندې د تیر کال نه هغه تشکیل وو، دوی پر دوو اجنډاو باندې اوس په خپلو کمیټو کې بحثونه پیل کړي دي. لومړی موضوع د 300 طالب زندانیانو په اړه باندې ده چې مشوره له یو بل سره وکړي تر څو دا زندانیان خوشي شي. د دې خوش شویو زندانیانو په اړه باندې لوی نسو پوښتنې مطرح کیږي، څه ډول تضمین واخیستل شي چې دغه طالب زندانیان خوشي کیږي. د البته د طالبانو نه هم د نړیوالې ټولنې نه که چیرته خوشي کیږي په بدل کې د افغانستان حکومت او افغانانو تصور کول شي. دا دواړه اساسي پوښتنې په دغه اجنډاو کې دي چې په کمیټو کې بحث پکیږي. تر خوای د کمیټو د اجنډاو بل مهم بحث بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه باندې چې بین الافغاني مذاکراتو کې بحثونه لکوم ځای نه را پایل شي. د افغانانو غوښتنې په دې بین الافغاني مذاکراتو کې سوسی تر خوای د هغه اصلي بحث چې د اوربند لکه څه ډول چې وته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې نن د جرګې پرانیستنې کې وینا کې اشاره وکړه چې د تلپاتې اوربند لپاره هر څه ژر لومړی اقدام باید وشي. دغه تلپاتې اوربند لپاره یو تضمین باید څه شی ووسی او همدا ډول یوې هوکړې ته د رسیدو هغه اساسي لار څه باید ووسی. په دغه مسو پښتنو باندې جرګې او کمیټو خپل کار پیل کړی دی اوس.
بله، ډیره زیاته مننه. امید ظهیر مل و چې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو د کار د پیل په باب معلومات راکول. وسلوال طالبان د دې مشورتي لوی جرګې په اړه څه وایي؟ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اتهامات چې اوس دوی لګوي د حقیقت نه لري. په حقیقت کې دغه اتهامات د کابل اداره د پروسی د زندولو او امتیازاتو اخستلو لپاره عنوان کړی دي، لکن د دې نه علاوه کوم اساس نه لري.
د ښاغلي شاهین اشاره هغو څرګندونو ته و چې د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې څلور سوه پاتې طالب بندیان په لوی جرمونو ککړ دي، ځینو قتلونه کړي دي، ځینو اختطافونه کړي دي او په اعدام محکوم دي. خو دا خبره ردوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په تیر خبرونه کې مو د مشورتي لوی جرګې ځینو برخوالو سره خبرې وکړې. د ډیرو نظر دا و چې دوی موافق دي چې د څلور سوه پاتې طالب بندیان دي خوشي شي، خو له طالبانو څخه دې هم تضمین واخیستل شي چې اوربند بکوي. د یو تن څرګندونې سره ورو
سید اصغر کا خلیم د خوست ولایت شورا وکیل له خوست نه په دې جرګې کې ګډون کړل. سوالونه راکړل شوی دي په همدغه سوال باندې چې څلور سوه طالبانو بندیان خوشی کول د رئیس د جمهور د صلاحیتونو نه لوړ دي، که چیرته دغه خلاص نشي نو تاوتریخواله او جنگ به دوام پیدا کړي. نو زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره ده چې دغه بندیان د خلاصي، خو د دایمي اوربند په صورت کې نه تنها چې دغه مونږ بندیان خلاص کو، دوی بیا په آینده کې نور شرایطونه وړاندې کړي بندیان د خلاصي خو دایمي اوربند زمينه برابر شي.
د دې خبرونه په دوهم نیمای کې لاندو خبرونو ورسته د مشورتي لوی جرګې په اړه یو بحث لرو. د چارو څو تنه کارپوهان به مو میلمانه وي. هله دې چې دا بحث هم را سره واوري.
ستاسو ل پیغامونو
د مکتبو پر برابر باندې ما نظر ولې چې پانتونه نشرو سو مکتبونه باندې دا کومه پالیسی ده چې د یو کور دوه درې ځوانان به پانتون ته ځاغه په مرض نه اخته کې نومري او دوه درې ماشومان په کوڅه پاتې شي چې هغه مرض نشي. ما پر دولت دا غږ دي چې مکتبونه ته اجازه ورکړي، بل خصوص کابینه باندې د پانتونه نشرو په برابر باندې اجازه ورکړي، باید د مکتبو ته هم ورکړي. اکثر ځوانان به د ډېر کرنټینو د غریبۍ د لاسه یا نشو ته ورګرځي یا خارجي هیواد ته د تګ خاطر کې.
زه محمد غازی لوګر ولایت د سړی پیغام ازادي رادیو ته پیدم او د ماجه پیغام د نشریدو اله لوګر ولایت د ازری پولیس علي کې د دوه میاشتې کې چې موږ کورونه برابر کړی دي او وسلوال طالبان موږ کورونه په سپکو درنو وسولي. حکومت هم هله د چې موږ د غم خوري او موږ ډیر په سخت شرایطو کې ژوند کوو، ګرم انجاړولي پسلونه موسوزیدل او موږ ډیر مشکل سره مخ یو. حکومت څخه ټولتي چارواکو ته هله د چې موږ تجدید توجه کوي او سلام د خپل پیغام د
شریدو په هیله. زه جانان هغه د کندهار ولایت پیلان د نورستان ولایت خپل د نورستان مرکز پارونه څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ما د ټول افغانستان ولایت څخه دا هیله ده چې دا امدی ملي پارک چې اوس نوی په ملي پارک ونومول شو واقعا ملي پارک دی، ډېر ښایسته ځای دی، د امن ځای دی. دا اوس پیلان چې زه تاسو سره په خبرو کې یم د ډېر لوړ غره په سر کې یم، ټوله شپه بارانه باندې شوی دی، کمی خصوصا په نورو ولایتو یا ولسوالیو کې باران نشته. دلته بارانونه ډېر بارانونه برای ټوله شپه بارانه باندې ورېدي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم په لسهاو خلک راغلي دي، ډېر ښایسته ځای دی. نو زما د ټول ولایت څخه دا هیله ده چې ورنه یو وار د دې ولایت سر وښکاره کړي. مننه تاسو څخه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په اورزغان کې ځینې فعالان وایي چې په دې ولایت کې ډېر تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر کلتوري فعالان وایي د اورزغان په ولایت کې شکیل اړخونه له تاریخي آثارو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي. خو د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلان د دې پترز کې چې دا خبره تاییدوي وایي چې هڅه کوي چې د تاریخي آثارو د ویجاړېدو مخه ونیسي. له اورزغان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د اورزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې غیزي. د اورزګان یو شمیر فرهنګ پالان وای په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي اثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د دې معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
د اوسنی جګړو له امله هغوی زیات بیان موندلی دي، ځکه البته د دوار تر پر حق خپل کی د جنگ پر خدابیر نیول کی خپل وی باندې بمان وری زم داوات خو من دې څخه هم درنګ مرمه پر استعمالیز نو کچری دا لړۍ دوام وکړي اشکر خبره ده چې د روزګان یو څه اساس چې د ټولو څخه او تفاقه هغه په دغه جنگ کې بلاس خور خو
شجاع د جګړې لشکيل اړخونه غشتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو د معلوماتو لمخي په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغونی ځایونه موجود دي چې مشهور د سلیمان تخ بابا غر، کاپیر کلا او بوزیچه ده. د دې ریاست مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړي غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو څو ځلي له مرکزی ادارې سره خپل اندیشنې شریکې کړې دي.
په ډېرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپیر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپله دولت په هغه ځای کې پوستې اچولې وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثار او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول مراد کړي دي. نوموړي په یو شمیر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځتلو پړه پر وسلوالو طالبانو وراچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مرچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو وراچوي. اورزګان کې دا مهال ډېر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنی صفه 12 پښنیو او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د مشورتي لوی جرګې په ارتباط له څو تنو نظر خواندانو سره خبری که او هیلده چه دا بحث واوری. خوص یو نریوال موضوع پا ملگرو ملتو که دا امریکا سفیر وی چه ایران دا تیروریزم لمره نمبر ملاتر کون که هیواد ده. دا پا دستی حال که دا چه پا پام که دا ملگرو ملتو امنیت شورا دا امریکا دا غشتنی پر اساس پر ایران دا وستو دا بندیز موده تمدید کلی. پا دیار نور جزیات دا احمد تکل پراپور که واوری.
پا ملگرو ملتونو که دا امریکا سفیر روسیه او چین ته خبرداری ورکړی چې که په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید لپاره د امریکا طرح ویټو کړي، نو په نړۍ کې د تروریزم له لومړي نمبر ملاتړ کوونکي سره به مرسته کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا په پام کې لري راتلونکې اونۍ د امنیت شورا غونډه راوبولي څو پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید د طرح مسودې ته رایه ورکړي. د دې بندیزونو د اعتبار موده په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پومپیو له څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر کیلی کرافت د ایران لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي براین هوک سره یو ځای په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. له دې خبرې غونډې څو ساعته وروسته ښاغلی هوک خپله استعفا اعلان کړه. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د امریکا طرحه د امنیت شورا د ټولو 15 غړو تر ټولو لږې رایې چې نه دي وګټي، نو دوی به یې ویټو کړي. دواړو هیوادونو تیره میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او امنیت شورا ته په جلا لیکونو کې د امریکا پر دې هڅو سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل هیواد یې هیله لري چې روسیا او چین به په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت ته وګوري، خو میرمن کرافت زیاته کړه چې د روسیې او چین ترمنځ ملګرتیا ښکاره ده. هغې یادونه وکړه چې روسیا او چین له خپلو سرحدونو بهر له ګډوډۍ، کړکیچ او تشدد سره مرسته کوي، نو ځکه دې د دواړو هیوادونو د منځوي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو خبریالانو ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي پر ایران وسلې وپلوري، خو هغه خبرداری ورکړ چې دا کار به منځنی ختیځ نور هم بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا ته به ګواښ وکړي او د امریکایي وګړو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. واشنگتن ګواښ کړی چې که امنیت شورا د بندیزونو د مودې له پای ته رسېدو وروسته ایران د وسلو له پلور او پیر څخه مننه کړي، نو د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو ټولګه به پر دې هیواد ولګوي. د بندیزونو ټولګه هغه میکانیزم دی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې یادونه شوې وه. د دې میکانیزم له مخې که د ایران سرغړونه ثابته شوې وای نو ټول بندیزونه پرې لګېدل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو. سبا شنبه ده او ترشنه آسمان لاندی خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم په مشورتي لوی جرګه بحث لرو. هیله ده چې را سره اوسی. په پکتیا او خوست کې د کانکور په ازموینو کې که له یوې خوا د برخوالو نجونو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی، له بلې خوا په ګڼ شمیر کورنیو کې په نجونو محصلانو اجباري انتخاب لا هم هغه ستونزه ده چې تر اوسه د دې ولایت نجونې ورسره مخامخ دي. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا ولایت د کانکور د ازموینې لپاره په قطر د ولاړو نجونو یو عکس لس پلس کېږي چې ډیرو خلکو پرې مثبتې تبصرې کړي. په دې تصویر کې د نجونو له منځه یوه یې نادیه چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکي ده، دا یې دوهم ځل ده چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. دی وایي په لومړي ځل یې ونه شو کولی چې د کورنۍ په خوښه انتخاب شوي طب پوهنځي ته بریالی شي. دی وایي دلته زیاتره کورنۍ زړه نه ښه کوي چې خویندې او لوڼې یې د روغتیا اړوند پرته په نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
کورنۍ ستونزې وي، ما ته ویلي چې ته باید کنه به شي، ما چې کله انتخاب وکړو نو زیاتره داسې هغه وو چې بیخي لوړ سوي وو، زه بې نتیجې پاتې شم. زه کل غواړم چې حقوق ووایم، دی ډېر لوړ صفحه کې دی، نه شم ورکنې بدلی.
په خوست او پکتیا کې د کانکور دغه ازموینې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او د جمعې تر ورځې دوام کوي. مرسل د خوست په شیخ زید پانتون کې د پنځشنبه په ورځ ازموینه ورکړه. دی وایي انتخاب یې د کورنۍ په خوښه وکړ او په خبره یې ډاډمنه نه ده چې بریالی به شي. مرسل وایي د دې په څیر ګڼې نورې نجونې هم د کورنۍ انتخاب قرباني شوې دي.
کانکور په ازموینه کې د پاتې کېدو ستر لامل د ښوونځي په جریان کې د بشپړ درسي چاپېریال نه برابرېدل دي، په خپله خوښه د انتخاب نه کېدل دي. لومړی زه او زما په شمول ګڼ شمېر خویندې د دې ستونزې قرباني شوي دي.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی وایي هغه نجونې چې د کورنۍ په خوښه پوهنځی انتخابوي په راتلونکو زده کړو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د تحصیل په جریان کې کېدای سي له روحي ستونزو سره مخامخ سي، او تر څنګ یې د دې امکان شته چې تحصیلي رشته چې دی وایي ترې پاتې سي، یعنې د خوښې خلاف که یو څوک یو رشتې ته مجبورېږي اغېزمنتیا به د ما په ان سره ډېره کمه وي.
په پکتیا کې سږکال د کانکور په ازموینه کې له 3,500 تنه زده کوونکو 600 نجونو او په خوست کې بیا له 4,900 بایومیتریک شویو زده کوونکو څخه 600 نجونو برخه واخیسته، خو دا شمېر بیا په لوګر او پکتیکا کې کم و. په لوګر کې له 3,116 زده کوونکو څخه 340 تنه نجونو برخه اخیستې وه، خو په پکتیکا کې دغه شمېر خورا کم و. هلته له 1,228 زده کوونکو یوازې 3 نجونو په کانکور ازموینه کې برخه اخیستې وه. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
زموږ اخلاصي رادیو اوري ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې د لنډو خبرونو نوبت دی چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اگست په 1 دغه څرګندونې داسې وخت کړي چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. په دې جرګه کې د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث او سلا مشورې کیږي چې ولسمشر وایي درنې دوسی لري او د نشي خوشي کولای. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولسته هم ښکاره اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د جرګې رابلل ستایلی. د سولې مشورتي جرګې لومړی ورځ د زینو لانجو او فزیکی شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسی جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی بللی. کلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي راتلونکې اونۍ امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کوي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهره چیان د پولیسو لخوا توپک شول. ویل کیږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهره چیان ټپیان شوي هم دي. خلک د بیروت په بندر کې د سې شنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونی مظاهره وکړي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو مطالب د ویب سټ لاري هم تر لاسه کولای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د 400 نورو طالب بندیانو له خوشی کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته نن په خپل وینا کې ویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشی شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي وایي چې د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. له همدې کبله غواړو چې په د خبرونې په دې برخه کې په همدې موضوع له څو تنو نظر خواندانو سره خبري وکړو، ټلیفون ورته وکړو او نظر واخلو. تخنیکي همکار شمشاد زدران هڅه کوي چې ټلیفون وکړي خو متاسفانه هغه ملمنو چې وعده یې هم کړی ده تر دې شی به ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې ژر ځواب ووایي. په دې منځ کې به څو پیغام ولبلم چې د افغان بیسیم د تصوات له شمیرې له لارې مو راسته ولیدي. قاري محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ څخه پیغام راسته ولې دی وایي د سولې مشورتي لوی جرګه باید 400 طالبان اله کول په برخه کې پریکړه وکړي. مولا نقیب الله دا تخلص متاسفانه نشم ویلی له نادالی ولسوالی څخه لیکلی دی وای د مشورتي لوی جرګې جوړول په سني حالاتو کې ګټه کوي، باید چې د دې جرګې برخوال شپږ کړو وکړي. همدا شیبه د په هنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خوند شاغلای نصر الله ستانکزی د ټلیفون لاري را سره دی. استاد ستانکزی تاسو ته ارکلی وایم. کور مدن استاد، مشورتي لوی جرګه جوړه شوې ده چې د 400 طالب بندیانو په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر وایي چې اصلا دې لوی جرګې ته ضرورت نه و، هسې پیسې پرې لګول کیږي. طالبان هم وایي چې دا یو فرمایشي لوی جرګه ده. ستاسو په نظر دې جرګې ته اړتیا وه؟
د قانون نظر دغه جرګه تعریف لکه مشکله ده. اول خو زه دغه نوم په ارتباط زیات موافق نه یم. هغه قانون یو جرګه تم چې مشورتي باندې درلوده اوسنۍ ګورې نه 1343 کال اساسی قانون نوروسته په افغانستان کې د لوی جرګې تعریف مشخص شوی ده. ترکیب مشخص شوی د دایره دو موضوعات را برسیر شوي دي. دا ټول د جمهور رئیس یو فرمان کې چې دغه مشورتي جرګې زما پیشنهاد دا وایي که دوی ډېر دقیق ورکړی وای نو یو مشورتي جرګې بڼه به یې باید ورکړی وای چې یوازې مشوره ورکړې وای. په هغه صورت کې بیا نو د ملي شورا د غړو حیثیت جرګې د اعضاو په عنوان یو مشورتي جرګې په اعضاو په عنوان مطرح کېده. په هر صورت زه به داسې بحث وکړم چې جمهور رئیس فرمان کې د قانون اساسي 111 ماده باندې تاکید شوی په هغه کې د اساسي قانون لویه جرګې دایرېدل بس پاسېږي نه د یو مشورتي جرګې. د دغه جنه د دغه غیر قانوني والی مسئله را مطرح کېږي. بل کله چې جمهور رئیس صلاحیت لري چې د زندانیانو په هکله تصمیم ونیسي نو یو مشورتي غونډه څنګه کولی شي چې هېڅ قانون کې امر ته وړاندوینه نه شوي هېڅ یو تصمیم ونیسي.
بله، ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړمه چې ولسمشر پخپله وویل چې د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم د خلاصون واک نه لري او دا د په دې اړه د مشورتي لوی جرګې څخه مشوره غواړي، ستاسو په نظر دا د دغو بندیانو نن چې موږ له دې جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې وکړې یا یو شمېر اورېدونکي چې موږ ته پیغامونه رالیږي دوی ټوله دا وایي چې که په افغانستان کې سوله راځي دغه 400 کسان که هر څومره لوی جرمونه هم کړي خوش دي شي لیکن لبلی خو قانوني خندونه شه تاسو دې یو حقوق په پهس څه وایس کوم لار دي دوی د خلاصون لپاره شته
بنا نه د دې تاسو مخنه پښتنه تکمیلې په دې مالات سره سره او دې مشورې کې جوړ کید. جمهور رئیس دې سره مو کله نو دا په دې مالات چې اوس په د ملي شورا له مور سره د افغانستان پارلمان په رخصتې او کله په تعطیل کله جمهور رئیس کولای شي یو تقنینی فرمان په اساس د جزایی اجرات و قانون چې دغه موانع ایجاد کړي دي هغه یې تعدیل کړی وای او په اصطلاح هغه محدودیتونه چې قانون ورته وضع کړي وو په عفو او تخفیف کې هغه یې له منځه وړي وای. اوس هم که دا جرګه ورته مشوره ورکړي بیا هم عادي حالت ده تر هغو چې په قانون کې تعدیل لا نه شي جمهور رئیس دغه واک نه لري.
فکر نکوي چې یو شمېر شاید داسې باور ولري چې کېدای شي ولسی جرګې داسې قانون نه وای تصویب کړي او شاید دا اسانه لاره و چې له نور له بلې طریقې یعنی له مشورتي لوی جرګې له طریقه له دوی نه دغه یو ماموریت واخلي داسې یو هوکې واخلي چې اشرف غني بالاخره دا بندیان خوشي کې
ګوري. اول خو ولسی جرګه غړي فکر نه کوم چې دې سره په تعدیل کې ډېر مخالف وي لکه دا اوس اکثریت غړي په شورا کې باندې مشورې دي جرګې کې ناستي. دا یو مسله بل مسله ما مخکې عرض وکړ چې دا اوس د افغانستان پارلمان په تعدیل کې له رخصتې کړه اتوماتیک جمهور رئیس صلاحیت پیدا کوي چې د تخنیکي فرمان پر اساس په قانون کې تعدیل راولي. ولې هلته ویل کېږي چې د ملي شورا په تعطیل کې اساسي قانون وایي په بیړنیو حالاتو کې حکومت کولی چې تقنیني فرمان په اساس په قانون کې تعدیل لري نوی قانون وضع کړي مواد الغا کړي دا د جمهور رئیس او د حکومت صلاحیت ده.
بله صاحب، استاد یو مسله داده چې د افغانستان د ځینو په نظر د افغانستان حکومت خصوصا ولسمشر غنی له یو سخت حالت سره مخامخ دی. لېخوا امریکا ترې غوښتنه لري چې باید دا بندیان خامخا خوشي کړي، له بلې خوا قانوني خنډونه لري چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، او په عین حال کې د بشري حقونو ځینې سازمانونه لکه دا اوس د امنیسټي انټرنیشنل نن ویلي دي چې باید هغه کسانو سره پام وکړل شي، یعنی په غیر مستقیم ډول ویلي دي چې باید خوشي نشي چې جنگي جنایتکاران دي یا لوی جرمونه یې کړي دي. څه فکر کوئ چې ښاغلی غنی دې له دې مشکل څخه د خلاصون کومه لاره لري؟
دقیقا نه لري. اول خو باید دا سوال ته نه تنها جمهور رئیس د افغانستان دولت نړیواله ټولنه دا جواب ورکړي چې سوله اولویت لري که عدالت؟ دا سوال لاتروس پر ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د حکومت پالیسۍ کې نه برابر جمهور رئیس پاین زمان کې جمهوریت محسن را مطرح کوي پاین زمان کې سولې داسې جرګې را غواړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې ولې نه دا ټول حقوقي اصول لري، د اصولو پر رعایت سره دا مشکلات حلېدل شي. نه یوازې تاسو ګورئ چې هر سیاسي حرکت باید حقوقي بنسټ ولري او حقوقي مشروع کړي. د دغې ستونزې د حل لپاره باید قانوني لارې ولټول شي، په هغې کې باید د جګړې متضررین چې په هر جرم کې متضررین وجود لري د ده او د دوی حقوق باید هغه لازم او میکانیزم ولري چې په نړیوال ستاندردو کې شته، د هغې په رعایت کولو سره او همدارنګه د افغانستان د سولې د اولویت پام کې درلودلو سره دا مسایل باید د حقوقو په قواعدو او لازم میکانیزمونو او پروسیجرونو په رڼا کې مشخص کړی شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه د کونړ د ولایتي شورا مرستیال دی، ښاغلی عبداللطیف فضلی، چې همدا اوس په مشورتي لوی جرګه کې هم ګډون لري. ښاغلی فضلی، تاسو ته مرکلی وایم. څه فکر کوئ چې هرغه فیصله چې تاسو کوئ هغه به حکومت عملی کړي او کنه؟
محترم امون خوصیلن چې په دې اخري زموږ د کمیټو زه په ولسمه کمیټه کې ما وسې موږ ټول لږه ده د دې ټولو راغلو استادو اخیری فیصله دا و چې د افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې امریکا او اروپایي اتحادینه باید د طالبانو د سولې لپاره ضمانت واخیستل شي، او یا په ټوله کې وویل چې امریکا دې د همدې مشورتي جرګې ته ضمانت ورکړي چې طالبان به سوله کوي. لکه اوس هر څه د امریکا په لاس کې دي، څومره چې افغانان پرې باندې پوهېږي. لکه طالبان پخپله وایي چې زمونږ مقابل لوري چې افغان حکومت نه دی.
بله، یعنی ستاسو کمیټه فیصله دا کړی ده چې طالب بندیان دي خوشی شي، لیکن په مقابل کې تضمین واخیستل شي چې طالبان به سوله کوي.
سوله کوي او دا امریکایان ورکړي. امریکایان د طالبان وایي چې زمونږ مقابل کې امریکایان دي.
ګوري دوه مسلې دي. یو اوله مرحله د اوربند ده، طالبان تر اوسه پورې حاضر شوي نه دي چې اوربند وکړي. تاسو اول باید اوربند وغواړئ، بیا د سولې غوښتنه وکړئ. سوله خو به بیا د اوږدو خبرو په نتیجه کې
کله د بندین بند ټول همدا فیصله دي. اوربند اول اوربند دی او هم د ایمي اوربند د بندین خلاصېدل وروسته بین الافغاني ملا د هغې سره د هغې کېناستل د حکومت سره مخامخ طالبانو والا وګ په کابل کې په دوحه کې وختي دا چې د اوربند پکې مهمه خبره اوربند دی. د باندې نه خاطر نشته اول مهمه خبره ده د ټولو استادو د اوربند.
یعنی تاسو وایئ چې کله طالبان اوربند ونه مني دا 400 کسان دي نه خوشی کیږي؟
نو دا خبرې چې موږ خو د حکومت او حکومت غوښتنه هم دا وه حکومت به د استادو باندې پلاچي چې د ملت راغونډ کړی دي. نو اخیری دغه ټول د افغانان خو ټول ته ویل چې دا خلک اخلاص شي، ټول بندین د اخلاص شي. که ارث مر جرمونه کې ده خو د دې په مقابل کې سول او اوربان غواړو. او که چیرته د طالبان د دین ورسته به هم سول ته دغه د حکومت هم غوښتنه هم دا ده د استادونه دا د حکومت غوښتنه هم دا وه چې باید بندین اخلاص کو او دا پلاو ختم شي او طالبان موږ سره مخامخ کینی. د حکومت هم دا غوښتنه ده.
درست، ډیر مننه.
د استاد نیم غوښتنه کړې
صحیح. بیا هم نوبت درکو استاد ستانکزی، څه فکر کوئ که چیرته د دې مشورتي جرګې غړي دا شرط کیږي چې مخکې البته یو شمېر نور هم سره چې مش خبري وکړي دی غوې هم غوښتنه هم دا و چې د طالبانو بندیان دي خوشی شي، خو په مقابل کې دا شرط کی خودل شي چې طالبان به اوربند کوي. فکر کوئ چې طالبان به په دې پړاو کې اوربند ومني؟ څاټ کال کوي
ګوره دا مسله لکه په کنسولات اتلیکي په دمانه طالبان هم دا وسوي چې موږ څلور سو بندیان خوشی کوي چې سرغو موږ مذاکرات به سره شروع کړو او په دې کې د اوربان باس را شروع شي. دا په ځای کال کې چې زړه دې شوی لکه څو او دې ورورې دا غواړي چې اول دې هو اوربان دوکي دا ورته زمانات واخیستل شي او مذاکرات شروع شي. دا د فکر کوم دا پروسه څه اوږدوي. موږ ولې د طالبان په دې اړه څه نه وایو؟
نه، دوی دا وایي چې طالبان دې دا ومني، حداقل دا تضمین دی ورکړي چې دوی به اوربند کوي. لیکن تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو دریز نه خبر یو او اورو له دوی څخه، دوی وایي چې بندیان دې خوشی شي، موږ به د بندیان د خلاصون په صورت کې به خبرو تکینو نه اوربند ته. بیا به په خبرو کې په اوربند خبرې کوو.
بله بله مالم درس درلوده، مالم درس درلوده، دلک فکر کنم چه موضوع زندگی کمیه و هم نویه نوی شرکنه بکنم از فکری.
بله یو شمیر نور بیا داسې استاد اخلری نظر لري چې یا اندیشنه لري چې وای که طالبانو سره هم دا خبرې ومنل شي، یعنی بندیان خوشی شي، بیا به سبا دوی نور شرطونه رامنځته کوي. تر اوسه پورې دوی په نظر هم داسې وو.
نو زه فکر کوم چې که چیرې دا بندیان خوشی شي، خو اوله خبر به باندې طالبانو د خبرې پر مبنا و همدارنګه د امریکایانو پکره باندې خاغلی خلیزات خبر پر مبنا باید د بین المللي مذاکرات شروع شي. دا د بین المللي مذاکرات کې شرطونه رامنځته کیږي، که محصوله کیږي دا به وروستۍ خبرې کېنو لپاره خو داسې پرېږدي چې وروستنی شرط همدغه څلور سوه کسان.
بله ډېر زیاته مننه فضلي صاحب. ستاسو په کمیټو کې په بحثونو کې په دې اړه اندېښنه وه او که نه چې که دا کسان خوشیم شي او بیا به د سولې په خبرو کې خبرې ډېر دوام وکړي او یا طالبان به نور شرطونه رامنځته کړي، داسې اندېښنې وي او که نه وي؟
والله چې خدای خلکو خو بعضې خلکو خو اکثریت دا غوښتنه کوله که چېرې د طالبانو دا شرط وي او بالمقابل بیرته طالبان دې ته وفادار چې د خپل افغانانو سره بیرته په درې ورځې بعد لکه څنګه چې رئیس جمهور وویلې چې کی بني مخامخ خبرو ته او د سولې او د اوربن د اوربن اول ټول 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 تاکید د ټول استاد په اوربن باندې دی.
بله بله صاحب. استاد اوس یو شمیر خلک دولت
ته اوربن د معنا نه لري، د اوربن د معنا نه لري، دغه ټول خلک مایوس دي چې د دې مقابل څلور سوه نفر په خلاصېدون کې مقابل کې اوربن ولې هیڅ معنا نه لري.
درست ډېره مننه استاد ستانک صاحب. ځینې داسې وایي چې تر اوسه پورې دولت ته د انتقاد ګوته نیول کېږي چې ولې دومره طالبان نه دي خوشي کړي، نور چې دوه زره شپږ سوه یې خوشي کړل، دا څلور زره شپږ سوه چې خوشي کړل نو دا څلور سوه دي هم خوشي کې چې د طالبانو پلمې ختم شي. لیکن که دا کسان هم خوشي کې، فکر نه کوي چې طالبان به د ولس له فشار سره له انتقادونو سره مخامخ شي او په هغه صورت کې چې خبرې ونه کړي؟
دقیقا په هغه صورت کې که چېرې دا څلور سوه کسان خوشي کېږي، هغه ذهنیت د افغانستان د دولت په ګټه کېږي. که چېرې طالبان بیا په خپلو خبرو باندې او تعهداتو باندې وفا ونه کړي، په هغه صورت کې طبیعتا خلک بیا یا عامه ذهنیت به د افغانستان حکومت شي.
بله ډېره مننه فضلي صاحب. طالبانو ویلي دي چې دا یوه نمایشي لویه جرګه ده، تاسې په خپله د جرګې برخوال یاست، تاسې څه فکر کوئ؟ تاسې پوره واک او اختیار لري او که نمایشي ده؟
نمایشي جرګه خو په دې نه ده چې دلته کونډو د کلو او د بانډو نه داسې ضعیفه خلک راغلي دي چې حتی د دې ګرمۍ کې زوب شلو. دا خو طالبان باید دې ته نظر وکړي چې دا د فرمایشي نه ده، ځکه داسې خلک دلته دي چې هغه سره د حکومت نه همدا غوښتنه کوي د سولې او دلته سوال د خلکو وجړلې وي. داسې زنانه دلته راغلي دي، داسې خویندې راغلي دي چې د هغې ماشوم ورونه خاوندانې د لاسه ورکړي دي. طالبان دې نور پلمې نه لټوي، که چېرته په حقیقت کې دوی افغانانې او غواړي چې د افغانانو سره جوړه وشي، امریکایانو سره ښه کړې ده. اوس خو دا دوه درې میاشتې کېږي چې څلور سوه بندیانو په مخ د دوجې ډېر افغانان شهیدان شو، او که دوی دوام ورکوي داسې یو بانۍ او دا بندۍ خلاصېږي او دوباره په خپل دغه باندې وفا نه کوي، د دوی نه دا معلومېږي چې دا افغانان ته وفادار نه دي، افغانان دي نه بې
نه. تاسو مخکې وویل چې حکومت هم دا غواړي او اشاره هم وکړه چې حکومت هم دا شی درته ویلی دي، یعنی تاسو ته یو ذهنیت درکوي او په تاسو باندې تحمیلوي او که تاسو په مستقل ډول پرېکړه کوئ؟
حکومت مستقل ډول باندې ټول خلک هم دې ته راضي دي. دا اول نزدینه مخکې چې جرګه شروع شي ټول په دې باندې متفق وو، موږ چې سره اړ ولایتونو خپل نمایندګان سره کېناستو مشورې وکړلې، موږ وویلې چې باید ضمانت پکې او مهمه خبره پکې اوربند بندیان د خلاص شي، خو چې شرط پکې دا چې اوربند او کوریې ته بندیان خلاصېږي. او دا د طالبانو اخري، ځکه طالبانو خو څو ځلې ویلي چې د رئیس جمهور په خپل دغه کې ویلي په بیانه کې ویلي چې بندیان خلاصي نو دوی به دوه ورځې بعد موږ سره مخامخ کېني،
نور نه پیګم الله رب العالمین مهربان ان شاء الله مونږ امید لرو.
بله ډیر مننه.
نور د خپل او د دین او رسو به طالبان دې کې چې اور بندم نه کې دغه نه کې نو به دې خپل افغانان سر دی زته او دشمنی لري د قتل عام به رواني به د اسی په مده چې سلوسه بندین مخلاشي یعنی د دې به نور پروګرام لري.
بله ډیر مننه. استاد ستانګ زای د چې ولسمشر غنی وای چې ک دا کسان خوشی شي نو طالبان به په درو روزو کې خبرو تکینی دی افغانستان له حکومت سره څه فکر کوي چې دته یعنی شاغل غنی ته کومه وعده ورکړی شوی نه ده اتمن به کومه وعده ورکړی شوی وي چې طالبان خبرو ته حاضری شي چې په دومره زغر ده خبره کوي که څنګه
دقیقا نه تنها دا چې ویلی چې په درې ورځو کې به خبرې شروع شي بلکې ویلی چې اوربات به هم وکړي نو زه زما باور دا ده چې باید دا وسادت کوونکي چې امریکایان دي دوی به د اطمینان جمهور رئیس ته ورکړي کاشکې نن جمهور رئیس ویلي وای چې دا اطمینان له کوم ځای نه ده ترلاسه کړی تر څو ملت او د جرګې غړي هم په پوسی وای.
بله صاحب ډیره مننه. اوس په یو دوه اوریدونکو ته نوبت ورکو که لنډې خبرې وکړي یا پوښتنه وکړي نو خوشحاله بسو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر حبیب الله رضا بل ولایت خبر کوم چې له جوړ خاص بخیر
حبیب الله صاحب پوښتنه یا نظر مو مهرباني.
نظر خو دا ده وای گذشته خصلت مردان بود دا کوم څلور سو کسان چې طالبان رونه وای دا خوش شي دا خو خو خوش به سي ګوند خدای پاک مهربانه ده چې په افغانستان کې سول راځي دا غوي د سبب سره په دې خاطر چې د پیغمبر علی سلام حکا او تخت دوستان په شهادت ورسېل خو الله هغه پیغمبر علی سلام دا وسو گذشت وکي او دې برکه او خدای په خوشاله کیږي او رسول خوشاله کیږي نو دې د افغانستان
خو کوم نظر شو چې
ان شاء الله الرحمن د خو
بله پښتنه هم لري
او دغه د بازي اوریدونکو وایي چې وربند جدي وشي جدي وشي خو دغه یو شته پام نه کوي پر دغه لارې چې دا کم پاته کونه دغه بنجرین دغه خلکو چې ډېر پیسې اخلي.
خیر دا بل موضوع ده کوربند وشي شاید دی حقوق هم مخړل شي شاید دغه خبرې هم ختم شي. بل اوریدل کله رو تاسې ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بل سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب لرادیو لري شو خبرې
دغه پاتې کوم سلور سو باندې چې دغه کچیر د جرګه پیسې نه ته وکي او مثلا بیا وربان یا یو څه دې په خاطر کې پاتې ونه مې هم امکان دې څه څه
متاسفانه ستاسي اواز ډیر واضح نه دی کوروادان بیرته به میلمنو ته ورسو. لومړی فضلی صاحب د روسیې اوریدونکو خبرې خو مو واورېدلې متاسفانه چې د فضلی صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر ستانګزی صاحب تاسو کوم دا پوښتنه وکم د روسیې اوریدونکو دا ویل چې کچرته د جرګې برخوال دا شرط کیږي چې د طالب بندیان د اوربان په مقابل کې خوشی شي نو دی وایي چې د سولې پروسه به اوږده سي لکه دا اوس ځنډېدلې ده نور به هم وځنډي شي. تاسو څه فکر کوئ؟
دقیقا کچېر بیا هم طالبان په خپل تیر موضوع کې وي چې وروسته د حزبي بندیان په مکمل ډول د لست په مطابق خوشی شي نو او د اوربان په اساس لاندې کې مطرح نه ده نو بیا واقعا هم دا یو نوی مسله پکې رامنځته کېږي چې په طبیعي ډول دغه پروسې دا پروسه به اصلاح ځانګړې کوي.
استاد کوم یو شي ته فکر کړی وي طالبانو خپل دریس هېڅکله نه دی بدل کړی په دې خبرو کې سوله کې روغه جوړه کې عموماً یو څه خلک منی یو څه له لاسه ورکوي یو څه نرمښت یو څه انعطاف وي لیکن دوی هیڅ انعطاف نه دی ښودلی. څه فکر کوئ ولې
دا د دې سیاسي موضوع ده؟ د لپاره دوی دا انعطاف نه کوي چې کابل په دوه جهتو کې تر فشار لاندې ده او طالبان په دې باندې پریږدي، یا خپل هغه جمهوریز او هغه حالات چې طالبان نسبت د افغانستان دولت ته هره ورځ تشدیدوي. بل طالبان ولیدل چې د یو جبهې نه چې هغه د امریکا جبهه او ناټو جبهه وه ځان بېغمه کړی ده، او هغوی هم تقریبا د طالبانو په موضوع کې په کابل باندې فشار راوړي. دا دواړه فشار د باعث کېږي چې طالبان په خپلو موضوعو کې په سیاسي لاس تغیر رانه ولي.
علی ډېره مننه ښاغلی فضلی، ستاسو ټلیفون قطع شو. د مخکېنی اوریدونکي نظر دا و، د استاد نظر مو واخیست، ستاسو نظر هم غواړو چې واورو، ځکه چې تاسو د جرګې ګډونوال یاست. دوی ویل وایي که تاسو په دې تاکید وکړئ او ټینګار وکړئ چې طالب بندیان دې په دې شرط خوشي شي چې طالبان اوربند ومني او طالبان به دا کار ونه کړي غالبا، نو د دې سولې پروسه به ځنډنی شي.
پیلن خو ډر ټول سچ دا کستول کمیټو والا دی، او نن چې موږ د چا سره مخاور او مشران سره خبرې کړې د اوربند مهمه خبره په اوربند او د بین الاقوامي مذاکرات مخامخ شروع کېدلې، او مهمه خبره په اوربند چې کله په اوربند پکې نه د طالبانو غوښتنه زمونږ د دلته رئیس جمهور بعد مشران سره د اوس واغې ویلې چې موږ سره خبرې شوې دي چې موږ مدرسو چې جرګه خلاصيږي اول ورځ درې ورځې بعد د دین د سبا د ورځې نه دوه ورځې بعد به طالبان مخامخ موږ سره د نړیوالو مذاکره شروع کوي. خو د دې نه مخکې ټول استادو دلته چې څو ګڼوال دي دې غوښتنه اوربند دي، کله چې اوربند نه ولې طالبان د اوربند ته زړه نه کوي، کله چې څلور سو بندیان د دې خلاصي او به هم اوربند ته زړه نه کوي، او تر اوسه بل کوم دا مشورتي جرګه چې دا نه فرمایشي ده چې داسې خلکو پکې شرکت کړی دی چې د کور نه 15 شهیدان ورکړي دي. نور د طالبان د افغانانو په حال باندې رحم وکړي، الله رب العالمین دې نور په افغانستان کې سوله راولي. موږ خو امید لرو، او که څو به د افغانستان او خپل وطن ته وفادار ني او د پردو خلکو اجندې مخکې وړي، کله طالب یې حکومت دي حکومت نه به خلکو موږ ګیله کوله چې تاسو فلوس او نفر ولې نفرېدي دي او باندې ولې دا به مخلاش ادري نه چې ورته به طالبان نور فرمایشات د غوړ اندی کینو. الله رب العالمین
ډېر
نور نو خپل سال به الله رب العالمین دک والله دې رحم وکي. بس
سلامات اوسې کور ودان د کونړ ولایتي شورا مرسیال ښاغلی عبداللطیف فضلی چې د مشورتي لوی جرګې غړی هم دی، همدارس له پوهان نصر الله ستانگزی څخه منندوی چې زموږ بلنې ومنلو پښتنو ته ځواب وایو.